نو د صحابه کرام رضی الله عنهم نه الله تعالی راضی شو او دی د الله تعالی نه راضی شو نو الله تعالی دوی له سرټیفیکیټ ورکړو. تاسو داسې سوچ وکړئ لکه دوی چې ګریجویټ شو او سرټیفیکیټ ورته میلاو شو. الله تعالی دوی له دا سرټیفیکیټ ورکړو چې زه ستاسو نه راضی یم، ځکه چې هغوی د الله تعالی د رضا دپاره هر مشکل او سخته په ځانې خودي وه. حضرت بلال رضی الله عنه سره سو شو چې هغو کله ایمان راوړو نو مشرکین مکه په هغو باندې رنگ رنگ ظلمونه شروع کړو. په سره غرمه کې او په ګرمۍ کې هغه په لغړ وجود باندې په ځمکه راخ کودو. تاسو داسې سوچ وکړئ لکه څوک چې په سړک باندې په ګرمۍ کې یو لغړ کس راکاږي، نو د هغو به سو حال وي او هغه هم په سو خبره باندې. صرف دا چې هغو غریب ایمان راړو، د هغو ایمان داسې مضبوط و چې ګټه به د خپل ځای نه وخوځي، خو د هغو ایمان ړق ونه وهو. د وسپنې زیره به یې ورته اچولې وه. سوچ کوئ تاسو وسپنه په ګرمۍ کې څومره ګرمیږي، او بیا د سعودي عرب ګرمي، او ګټې به یې هم پرې د پاسه ایښودي وې. او حضرت خباب رضی الله عنه ته وګورئ چې هغه د ام انمار غلام و چې هغه اسلام راوړو، نو ام انمار وسپنه ګرمه کړه او د هغو په سر به یې ایښوده. د وسپنې سلاخونه چې به په اور کې تک سرو شو نو د هغو په سر به یې داغل. یو ورځ حضرت عمر رضی الله عنه د هغو ملا کتلی وه، نو هغه ورته وې چې تر نن ورځ پورې ما داسې ملا یا شا نه ده لیدلی. نو هغه ورته وې چې کافرانو به زو په کویلو باندې سملولم، او زما د ملا نه چې به کومې وازګي په کویلو باندې ولي کېدې نو په هغې به سکروټې مړې کېدې. سبحان الله، دومره هغوی تکلیفونه برداشت کړي وو د اسلام دپاره. حضرت سمیه رضی الله عنها یو ښځه وه، نو د ښځې نه داسې تکلیفونه کله برداشت کیږي؟ نو دا به هم په غرمو باندې تړلی وه. یو ورځ دا دغه شان سملولی وه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هغه لاره تلو، نو هغې ته یې وی چې صبر کوه، صبر، ستا ټیکانه یعنی کور په جنت کې دی. د دومره ظلمونو باوجود د ابو جهل تسلی نه وه شوي. هغو نیزه را واغسته او د هغې شرمګای پې ویشتو، او هغه هم داسې نه وه. د هغې یوه خپه یې د یو اوښ سره تړلې وه، او بل خپه یې د بل اوښ سره، او بیا یې دواړه اوښان په مختلف طرفونو باندې ځغلول شروع کړل، او بیا یې په برچه باندې ویشته. او دا په اسلام کې اولنۍ شهیده ښځه وه. د حضرت عمر رضی الله عنه خور ته وګوره چې هغې کله ایمان راړو، نو یو نو هغه وخت حضرت عمر رضی الله عنه لا نو ایمان راوړی. هغې دومره وهلی وه چې هغه په وینو باندې رنګ شو وه، خو هغې صفا ویلي وو چې زو چې سو راسره کې نو هغه کوه، خو زو د اسلام نه واپس کېږم نه. په قرآن کې د هغوی په باره کې هسې نه دي راغلي. السابقون 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 اولئك المقربون. سبقت اغستوالا، سبقت اغستوالا دغه دي مقرب. سبقت وایي چې دوه کسه منډه وهي او یو پکې مخکې لاړ شي، نو هغو ته سبقت اغستوالا وایي. نو په دې آیت کې په سورة الواقعه کې الله تعالی وایي چې دغه سبقت والا الله تعالی ته نږدې دي. نو دا خلک چې په دین کې ډېر غټه منډه وهلي وه، هغوی د مال قربانۍ ورکړې وې، د خپل سر. هغوی دومره تکلیفونه برداشت کړي وو ځکه د دواړو جهانو خوشحالۍ هغوی ته میلاو شوې. چې د سر د قربانۍ وخت راغلی، نو خپل سرونه یې داسې په خوشحالۍ سره کټ کړو چې د ژوند د ټولو نه غټه خوشحالي په ژوند کې نه ده، په مرګ کې ده. او د جنگی بدر او جنگی احد شهیدانو متعلق تاسو ووایئ، د ایمان د راوړلو نه پس د دوی په حصه کې سو راغلل، سوای د ورځ او د شپې د مصیبتونو نه. اسلام ته خو
کامیابی روسته ملاو شوی و اسلام خو روسته غلبه بیا مونده. دا هغوی چې سمره جوان و نو په هغوی کې خو هغوی صرف مصیبتونه برداشت کړي وو، لیکن بیا هم د هغوی زړونه خوشحاله وو، زړونه مطمئن وو، خپل سرونه یې داسې په خوشحالۍ سره ورکول چې دا زموږ د ټولو نه غټه خوشنصیبي ده. په جنگی احد کې سعد بن ربیع ته وګورئ، خلکو سو کتل چې جسم یې د زخمونو نه ټول سوری و. چا ترې نه تپوس وکړو چې څه وصیت کول غواړې؟ چې د الله تعالی رسول الله زما سلام ورسوه او د هغوی قوم ته ووایه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پاره خپل ځانونه قربان کړي. دا یو آخري وصیت. عمار بن زیاد رضی الله عنه ته وګورئ، د زخمونو نه جسم ډک و، سای په خطو و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی او تپوس یې ترینه وکړو چې کسو خواهش دی نو وایا. نو هغو خپل زخمی جسم په ځمکه باندې راخ کودو او سر مبارکی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په قدمونو کې کیښودو او وی فرمایل، کوسو خواهش می وو نو هغه دا وو چې زما سر ستا په قدمونو کې وي. هغوی په خوله شکایت نه وو چې موږ د اسلام د پاره خپل سرونه قربان کړل او نور موږ سو کړو. موږ خپل کورونه پرېښودل او اوس لا جګړه هم وکړو. موږ خپل کورونه پرېښودل، کار کسب مو پرېښودو، خپل خاندان مو پرېښودو. اسلام زموږ نه نور سو غواړي؟ نه، هیڅ داسې شکایت نه وو. د هغه صحابیاتو ښځو دا حال وو چې په یو وخت کې خاون، رور او زوی ټول پیړ شهیدان شول او هغوی وایي چې دا خو وشوه، خدا راته ووایه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په سو حال کې دی. هغوی په احد کې اورېدلی وو، یعنی په جنگ احد کې، چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم شهید شوی دی او چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم روغ ولیدو نو هغوی وویل چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټیک دی، نو اوس هر څه ټیک دی، هر څه دی لاړ شي. د الله تعالی دغه شان ایمان پکار دی. نن خو دا نمونه قربانۍ هیڅ نشته، په کولو باندې څوک نه دی راښکودی شوی، د چا سر د وسپنې په سلاخونو باندې نه دی داغلی شوی، خو بیا هم زموږ د ایمان حالت څنګه دی؟ سبحان الله. ما ته هغه حدیث رایاد شو، یو صحابي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وی چې هغه وخت به څنګه خوي چې موږ له مال راشي او د معاش فکر به مو نه وي. نو موږ به الله الله کوو، ځکه چې تر اوسه پورې غریبي وه، فقر او فاقه وه، د محتاجۍ ژوند وو. نو یو فکر بنو، څنګه چې د انسان په ذهن کې یو فکر وي، لکه یو بنده وایي چې کوماله پیسې راغله نو زما سره به د نوکرۍ فکر نه وي، نو په دین به پاسانه تلی شم. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ووی چې نه، یو وخت به داسې راشي چې مال او دولت به زیات شي لیکن دین به نه وي. په هغه وخت کې به خلک په پیسه پسې لیونی شي چې د دې دین نه به لری شي. نو هغه وخت راغی. نن خو هیڅ تکلیف نشته، خو د دنیا محبت دومره ډیر دی چې دا پرېښودل ډیر ګران کار دی. چې لږ شان زه خپله فایده قربانه کړم، لږ ګرانوالی دی برداشت کړم، نو په ما کې دا نمونه حوصله نشته. مونږ خو خپل لږ شان وخت هم نشو قربانولی، د خپل کور کارونه نشو رسته کولی، د کور صفایی نشو کمولی، مونږ خو دومره قربانی نشو ورکولی او ته مونږ نه نورې قربانۍ غواړې. هغه خو ډیرې غټې خبرې دي. زموږ د ایمان لیول بیا وګورئ، سبحان الله چې څنګه دی، الله اکبر. د منافقو جواب څه وو؟ قالو انؤمنو، ولې مونږ ایمان راوړو؟ کما آمن السفهاء، څنګه چې ایمان راوړی دی بې وقوفو خلکو. دوی چا ته بې وقوفه وایي؟ الناس ته، ځکه چې دوی ته ویلې شوي وو چې د الناس په شان ایمان راوړی. نو هغوی وایي چې مونږه د دې بې وقوفو په شان ایمان راوړو. هغوی وی چې دا خو بې وقوفه دي، مونږ د دوی په شان ایمان راوړو. د دوی سره خو نه د خپلې دنیا فکر دی، نه د مال پرواشته او نه د بچو. دوی هغه هر څه پرېښودل او اوس دلته راغلی دي. دا د دوی دین دی. دا هم څه خبره ده، ځکه چې د خپلې دنیا هم خیال پکار دی، خپلې فائدې او نقصان ته هم کتل پکار دي. چې څنګه ورته ووایې چې ځای جنگله نو فوراً تیار شي چې مال ترینه اوغاړی نو زر نبی کریم صلی الله علیه وسلم له مال راوړي. دا هم سو خبره ده، د دوی په شان بې وقفي مونږ شروع کړو، د دوی په شان ایمان مونږ راوړو. نه، دا نمونه ایمان نه شو راوړی. تاسو زمونږ نه دا غواړی، آخر انسان له خپل عقل هم استعمالول پکار دي. دا خو نه ده چې بس هر وخت د انسان تیار ولاړ وي، چې سر اوغاړي نو سر ورکړي، چې مال اوغاړي نو مال ورکړي، چې ورته وویلی شي چې هجرت وکړه نو کورونه پرېږدي، کور کلی پرېږدي او بیا دغه شان کینی. دا کوم دین داسې وایي؟ په کوم دین کې دي؟ دا کوم نمونه اسلام دا وایي؟ زمونږ دا خبرې وي که نه، نو هغوی به هم دغه شان خبرې کولې. د چا چې په آخرت باندې ایمان نه وي که نه، نو هغه ته دا بې وقفي ښکاري. هغو ته خو دا ښکاري چې دا خو دی خپل ځان له نقصان ورکوي. خو چا چې د دنیا حقیقت پیژندلی وي که نه، نو هغو ته پته وي چې دنیا خو ډېره عرضي ده. کو د سبا په ځای نن ختمه شي نو فرق نه پرېوځي. یو ورځ خو ماته تلل دي، کو سبا لاړه نه شم نو بله ورځ خو به ځم که نه. اصل خبره دا ده چې آخرت مې ښه شي. اوس دا د الناس سوچ دی او د منافقینو سوچ دی، حب دنیا، د دنیا محبت، ځکه چې هغوی ته دنیا مخامخ کاری. د الله تعالی د متقین سو علامت خیلی و په څلورم آیت کې و بالآخرت هم یوقنون، د هغوی خو په آخرت باندې یقین دی. که چېرې د دوی یقین وی په آخرت نو متقین به نه و جوړ شوي. د یقین کمی دی که نه، متقین د هغه ځای نقصان نشي برداشت کولی. د چا دپاره چې دنیا هر سو ده او په آخرت یقین نشته، نو هغو ته بیا دا بې وقفي ښکاري چې په داسې سیس پسې خپل وخت ضایع کوي چې هغه نه چا لیدلی دی او نه کتلی دی او نه د هغه ځای نه څوک واپس راغلی دی چې هغه راشي او ووایي چې هغه راشي نو بیا به ګورو. اوس څه ضرورت دی چې زموږ دا مسلې حل شي؟ نو زموږ د روزګار مسله ده. زموږ فصل پوخ شوی دی، فصلونه ولاړ دي، دا دي هغه دي، زموږ دا مسلې دي او دوی په آخرت پسې لګېدلې دي. آخرت خو لا نشته چې راشي نو چې ټول خلک کوم خوازي نو موږ به هم لاړ شو. دا خبرې درته اشنا ښکاري؟ چېرته داسې خبرې مو اورېدلې دي او که نه؟ یا دا نن اورئ سبحان الله. نو هغوی ته دا نه وویلې شوي چې تاسو د صادقون یا مؤمنون په شان ایمان راوړئ. هغوی ته وویلی شو چې داسې ایمان راوړئ کما آمن الناس. داسې ولې وویلی شو؟ دا ورته ځکه وویلی شو لکه څنګه چې خلکو ایمان راوړی دی تاسو هم راوړی شئ. داسې نه ده چې تاسو نه شئ کولی، تاسو هم کولی شئ. او دلته دا نه دی ویلی شوي چې دا خبره څوک کوي. ظاهره ده چې پوخ ایمان والدی دي چې هغوی ورته وایي چې هغوی ته وویلی شي. ښه، یو بله خبره ویلو والا ورته دا نه وایي چې ستاسو خو د ایمان د سره شته دی نه، یا دا چې داسې ایمان خو الله تعالی ته نه دی قبول. دوی ته ویلی شوي دي چې داسې ایمان راوړئ څنګه چې د خلکو ایمان راوړی دی. خبرې والله څومره په طریقه او په ښه انداز کې په مثبت طریقه باندې خبره کوي، هغه په دوی باندې نقطه چینی نه کوي. داسې ورته نه دی ویلي چې دا څنګه ایمان تاسو راوړی دی، کلمه مو ووې او اوس دا کارونه کوي. مونږ خو فوراً خلکو ته پیغور وکړو چې قرآن وې او بیا دا کوي او هغه کوي. مونږ خو همیشه نیګیټیو خبره کوو. نو دلته دا خلک منافقینو ته وایي چې تاسو کولی شئ وګوره نورو خلکو ته، هغوی هم ایمان راوړی دی. نو هغوی وایي چې هغوی خو بې وقفه دي، مونږ خو بې وقفه نه یو. چې هر سو دلته ولګوو زموږ نه دومره نه کیږي، سبا چا لیدلی دی. بس دوی خلک هسې یروي، د دوی نور هیڅ سوکار نشته. مونږ بې وقف یو چې په دغه لاره باندې لاړ شو. مونږ ته ښه په طریقه قدمې ښودل دي، آخر مونږ ته دلته اوسېدل دي. نو زموږ هم دا مسله ده چې مونږ دا سوچ کوو چې مونږ ته دلته اوسېدل دي. چې هر کله مونږ دا سوچ وکړو چې مونږ ته اوسېدل نه دي نو هر څه به ټیک شي. خو مونږ وایو چې نه، مونږ ته دلته اوسېدل دي. د سفها دا مثال داسې دی لکه چې تاسو ته څوک ووایي ستاسو کور والا چې ما په یو ځای کې د ځمکې دپاره پیسه ورکړې ده، د کور دپاره، د کوم کور دپاره تاسو ترینه تپوس وکړئ او هغه درته وایي بس یو کور دی، هغه ډیر ښکلی دی، او د هغې تعریفونه شروع کړي، او بیا تاسو دې تپوس وکړئ چې دا کور دی کوم ځای په کوم ښار کې دی، او هغه تاسو ته وایي چې د هغې اډرس یعنی پته نشته، نو تاسو ورته بیا وایئ چې اخر هغې ته خو به سولار وي که نه، زه چې لاړ شو وګورو چې دا کوم ځای جوړیږي، او هغې درته وایي چې نه داسې هم نه شو کولی. بیا دې تاسو تپوس وکړئ چې دا کور به میلاویږي کله، او هغې درته وایي چې څلوېښت کاله به پکې لګي، نو تاسو به وایئ چې دا سو بېوقوفي ده، تو چا لوټ کړی یې، نو هغوی هم یعنی منافق وایي چې دا سو فهادي، ځکه چې صحابه کرام رضی الله عنهم خپل کورونه کوم ځای جوړوي چې د هغې اډرس نشته، نه ورته څوک لیشي چې وی ګوري، او کله به میلاویږي نو د دیم پتن لګي، په ژوند کې خو نشي میلاوی دی، د مرګ نه پس به میلاویږي، نو هغوی وایي دا بې وقوفي ده. نو الله تعالی او فرمایل الا، دلته هم الله تعالی اعلان وکړو، د دوی فیصله وکړه، الا انهم هم السفهاء، خبردار دوی بې وقوفه دي، اصل بې وقوفه خو دوی په خپله دي، ځکه چې دوی ته به سبا پته ولګي چې په نقصان کې څوک دي. بې وقوفي چا وکړه چې چا دنیا پرې خودا او د اخرت لپاره هر څه ولګول، او کوچا اخرت پرېښود او په دنیا کې هر څه ولګول، هلته به ورته د هر څه پته ولګي چې هلته ورسي چې څوک عقلمند او څوک بې وقوفه. چې کله د انسان نه تپوس وشي، یعنی څنګه به دې تپوس کیږي چې تو په دنیا کې څومره موده وې، نو هغه به وایي لبثنا یوما او بعد یوم، زه خو یوه ورځ یا د یو ورځ سو حسوم، هلته د دومره لږ وخت لپاره تا هر څه ولګول، ټول محنت او کوشش، خپل ټول طاقت، علم، پیسه دي د هغې په جوړولو کې ولګوله، د خپل ژوند قیمتي وخت، خپله ځواني، هر څه دي په هغې کې ضایع کړل، خپل اولاد او هر څه دي د دنیا په نوم کړل، هغه خو ختم شو، هغه خو دلته را نغلو. بې وقوف څوک دي؟ هغه خلق چې چا د دنیا د پاره وخت ضایع کړی وو، او که هغه خلق چې چا نن خپل وخت د آخرت د پاره لګولی وو. په سورة الزلزال کې راځي وإذا زلزلت الأرض زلزالها، ځمکه به دومره په زوره باندې وړقیږي، دا خو به ریزه ریزه شي. په هغې کې تاسو کورونه جوړ کړي دي، او په هغې کې تاسو جایدادونه جوړ کړي دي، په هغې کې تاسو محنتونه کړي دي، د هغه ټایم دپاره خو ټیک وه، دومره په کار وه چې تر څو تاسو هلته وی، هلته خو یو ځل ختمېدل وو، تاسو ته ویلې شوي نه وو، د هغې خو په آخرت کې هیڅ نښه او نشانه نشته، د کوم ځای نه به یې راوړی، هغه خو هلته پاتې شو او اوس خالی لاس ولاړ دی، نو بیا بې وقوفه څوک شو؟ الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، لیکن د دوی سره علم نشته، دوی ته پته نشته، دا خو د ټولو نه غټ جهالت دی. اول راغی چې د دوی شعور نشته، شعور سو ته وایي چې انسان ته د دې خبرې پته وي چې ګناه سو دی یا نیکی سو ده، اصلاح سو ته وایي، فساد سو شی دی، ښه سو دی، بد سو دی، چې په دې پوهیږي، لیکن په دې کې هغوی بالکل بې شعوره دي، د عقل نه خالی دي، او دلته سو دی علم ورسره نشته، جاهلان دي، د دوی سره دا علم نشته چې موږ به ختمیږو، او زما بې وقوفي ده چې زه هر سو د دې په نوم کړم، یعنی د دنیا. او بله خبره د دوی چې وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، چې دوی کله د ایمان والو سره ملاقات کوي نو دوی وایي چې موږ ایمان راوړی دی، او چې کله دوی یوازې وي د خپلو شیطانانو سره، څوک دي د دوی شیطانان؟ نو هغه جن والا شیطانان نه، د دوی چې کوم غټ غټ سرداران وو، د منافقینو لیډران وو، نو هغوی به ورته وی چې موږ خو تاسو د مسلمانانو سره ولیدی، تاسو خو د هغوی سره ډیر خوشاله خوشاله یې، نو هغوی وایي قالو انا معکم، موږ خو ستاسو سره یو، موږ خو د هغوی سره صرف مذاق کوو، موږ خو د زړونه د هغوی سره نه یو، د هغوی سره هم تعلقات جوړول خو یې کنه څه وکړو، د دې دین والو سره هم لږ تعلق پکار وي، موږ سلیونی خو نه یو چې د هغوی سره یو. الله اکبر! د دې نه تاسو ته څه پته ولګېده چې منافق څنګه وي؟ هغه دوه ژبې وي، یو خوا یو شان خبره کوي او بل خوا بل شان. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې بدترین سړی هغه دی چې د هغو دوه مخه وي، د یو سره یو شان وي او د بل سره بل شان. داسې خلک وي کنه چې د دین یا مذهب والو طرف ته لاړ شي نو داسې وي چې د دوی نه خو څوک دیندار شته نه، او بیا هغوی بل ځای ویني نو تاسو وایي الله اکبر، دا هغه کسه ده، هغه حال هولیه، دا د دې چال چلن، دا د دې طریقې. هلته بل شان مجلس و نو بل شان وه، دلته بل شان مجلس دی نو بل شان ده، دوه مخونو والا ده، د دوی سره یو شان مخ دی او د هغوی سره بل شان مخ دی. د دین په محفل کې د دین قصې شروع کړي او چې د هغوی په محفل کې وي نو د هغوی د راضي کولو خبرې کوي. یوه بله خبره نوټ کړئ، د منافقینو د نمونو خو هیچ چا ته پته نه وه، نو دوی به په مسلمانانو کې داسې اوسېدل لکه مسلمانان، مسلمانان به یې ورته وي. اوس د هغه معاشرې متعلق سوچ وکړئ چې یو طرف ته حضرت ابوبکر رضی الله عنه دی، او عمر رضی الله عنه دی، حضرت عثمان رضی الله عنه، او حضرت علی رضی الله عنه دی، او نور صحابه کرام رضی الله عنهم دی، او دویم طرف ته دا منافقین دی، نو دوی ته به هم صحابه ویلی شو. نو داسې سوچ مه کوئ چې په هغه وخت کې د ټولو ایمان د حضرت ابوبکر رضی الله عنه او حضرت عمر رضی الله عنه په شان و. هلته هم مکس یعنی شریکه سوسایټی وه، ها زیات خلک چې وو نو هغه صحیح وو. هلته هم د هر چا د ایمان لیول یو شان نه و، هر یو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه نه و، هر یو حضرت عمر رضی الله عنه نه و، هر یو حضرت عبیده بن جراح رضی الله عنه نو، هر یو حضرت حذیفه بن یمان رضی الله عنه نو. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په وخت کې منافق چا نه پیژندل، ځکه چې د هغوی نمونه چا ته پته نه وه. نو مسلمانان او منافق شریک وو، چا په کې فرق نه شو کولی، ځکه چې هغوی به هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مجلس کې ناست وو. او بیا د منافقینو خصلتونه هم مونږ اوې چې منافق دروغ وایي، هغوی وعده خلافی کوي، خیانت کوي. نو کچری د هغه وخت خلکو ویلی وی چې مونږ ولې مسلمانان شو، مونږ مسلمانان ډیر ولیدل، دوی خو دومره دروغجن دي، وعده خلافی کوي، بې ایمانه دي، خیانت کوي، مونږ خو دوی ښه پیژنو، ځکه چې دوی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مجلس کې هم ناس وي او دا نمونه کارونه هم کوي، نو مونږ ولې مسلمانان شو؟ اسلام دوی له کومه فایده ورکړه چې مونږ اسلام راوړو؟ لکه څنګه چې نن خلک وایي مونږ خو ډیر لیدلی د قرآن والا، هغوی خو عمل کوي نه، چې د هغوی علم اغستو هغوی له څه فایده ورنه کړه، نو مونږ ولې علم واخلو؟ مونږ خو نشي زده کول. نو زما خویندو، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په وخت کې هم ټول پاخو مسلمانان نه وو، نو نن څنګه دا کیدی شي چې ټول دی پاخو مسلمانان شي؟ نو هله به تاسو دین طرف ته راشئ، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمانه خو بهترینه زمانه وه، هغوی په خپله فرمایلی وو د هغه وخت خلک بهترین خلک وو. کچری په هغه وخت کې هم منافقین وو په منځ کې، نو بیا نن به د زیاتو مسلمانانو د ایمان لیول څنګه وي؟ نو داسې خلک دی بیا خپل د خپل ایمان خیر غواړي او د عمل خیر غواړي، نو هغوی خو به بیا عمل نشي کولی، ځکه چې کچری هغوی دې ته ناست وي چې ټول خلک عمل شروع کړي، ټول پاخو متقین شي، نو بیا به زو دین طرف ته راشم. دا بهانه کوچا جوړه کړي وي، نو هغه دی بیا کینی او انتظار دی کوي، ځکه چې دغه زمانه نه درا روانه چې په هغه وخت کې هم پوره مکمل معاشره د پخو مسلمانانو نه وه. نو نن سبا خو بالکل ممکنه نه ده، نن خو منافقت ډیره ترقی کړې ده، د دې بهانې خو څه فایده نشته، بیا دې بنده بله بهانه وګوري. نو دا خلک به ولې په مسلمانانو پسې تلو او وی به چې مونږ ایمان راوړی دی؟ داسې څه مصیبت و؟ یو طرف ته ولې نه کېدل؟ ځکه چې ما تاسو ته ویلي وو چې دوی به ختلي نور ته سلام کوو. ٹھیک شوا؟ هغوی دا خبره محسوسوله چې را روان حکومت به د مسلمانانو وي، راتلونکی دور به د مسلمانانو وي. لکه څنګه چې نن سبا یو پارټي ګټي نو ټول خلک هغې ته راواوړي چې د دوی حکومت را روان دی، چې که د دوی سره شو نو موږ ته به سو میلاو شي. نو هغوی ته وویلی شو چې داسې نه ده، که چېرې تاسو واقعي ایمان والی یې نو خپل ایمان ښکاره کړئ، د مهاجرین او انصار په شان ایمان راوړی چې پته ولګي. نو هغوی ته خدا منظوره نه وه.
نو چې دوی یوازې وي نو بیا وایي چې موږ ایمان راوړو د بیوقوفو په شان. دا د دوی خپلې پټې خبرې دي، ځکه چې دوی د ایمان والو سره وي نو بیا وایي چې موږ ایمان والی یو. هغوی ته خدا نه وایي، هغوی ته خو وایي چې آمنا، موږ خو ایمان راوړی دی، موږ هم ستاسو په شان یو. وګورئ د پاسه څنګه دي او د ننه څنګه دي. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. او د دې تلاوت واورئ په غور سره او سوچ وکړئ.
بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون